رېډيو دی
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونی ته غوږ یی. نن د اتوار ورځ د کال 2019 د اگست د میاشتې څلورم نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن کې د ماسپخین یوه بجه ده. د وایس اف امریکا ډیوه په دې خپرونه کې درته زه مختار خلیل هرکلی وایم. وړومبی د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیراعظم عمران خان د هند د ولقی لاندې کشمیر کې په عامو او بیګنا خلکو د کلسټر بمونو ورولو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې به په سویلي ایشیا کې امن و امان تالا ترغه شي. خو هند د پاکستان دا تورونه رد کړي دي. سویلی ایشیا دپاره د امریکی خصوصي زنانه استاذې میرمن الیس ویلز سبالا اسلام آباد ته رسیدونکې ده. بل پلو په قطر کې د افغان طالبانو او د امریکي ترمنځ د مذاکرات نن په دویم ورځ هم جاری وو. افغان صدر اشرف غنی وایي د نړۍ امن او ثبات د افغانستان امن او ثبات سره تړلی دي. او د امریکا په ټیکساس او اوهای ریاستونو کې د ډزو په دوو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه یو کم دیرش کسان وژلې شوي او د څلوېښتو نه زیات جوبل شوي دي. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د خبرونو سرټکی تاسو اورېدل. اوس درته وړاندې کوو تفصیلي رپورټونه د یوې لنډې شاندمې ورستو. پاکستان وزیراعظم عمران خان نن پر هندوستان دا تور لګولی دی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر عامو او بیګنا خلکو داسې وسلې کارولې دي چې په نړیوال قانون کې منی دي. نور تفصیل زموږ همکار نصیر کاکړ د ډیوه خبریال الیاس خان نه اخیستی دی.
پرون د پاکستان فوج لخوا دغه یو تور لګول شوی و چې هندوستان په آزاد جموں و کشمیر کې کلسٹر بمونه استعمال کړي چې د وجې عام وګړي په نښه کړی شوي دي چې پکې تر دې د مجوي ده چې څلور کسان مړه او د شلو نه زیات ټپیان شوي دي چې بعد یې پکې مرګونه هم دي. د هغې نه وروسته نن دغه وزیر اعظم د نیشنل سیکیورټي کمیټې یوه مهمه غونډه رابللې وه چې پکې د دفاع، د خارجه چارو، د داخله چارو، د چیرمن جن چیف آف سٹاف کمیټې او د دریو واړو وسلوالو پوځونو مشرانو ګډون او نور اعلی چارواکي په دې کې موجود وو. دغه غونډه اوس لږه شیبه وړاندې ختمه شوې ده او بنیادي مقصد یې دا و چې کوم دغه د لاین آف کنټرول یا ورکینګ باونډري باندې د هند لخوا دغه بار بار دغه سرغړونې کېږي او عام ولس هم په دغه ډزو کې پنه خوله کېږي او خاص کر پاکستان اوس دا تور لګوي چې دا کلسٹر بمونه چې کوم د هندي ځواکونو استعمال کړي دي نو دا د نړیوالو او د جنیوا قوانینو پر ضد یو کار دی. په دا رقم جنگونو کې عام خلک نه پنه خېږي او ضرورت د دې خبرې دی چې اوس اقوام متحده، نړیوال ځواکونه او یو ان سیکیورټی کونسل دې د دې هر څه نوټس والی او د چې کوم دا سیمه ده د نور د شخړو نه د دې د بچ کولو پوره پوره هڅې وکړي. په دې ټول هر څه باندې او چې کوم ملي امنیت دی په دې ټولو باندې په دغه غونډه کې غور خوست شوی دی او د هغې نه وروسته چې کوم تر دې دمه دوی څه بیانیې خو نه ده جاري کړې خو ځایي مطبوعات د خپلو سرچینو له خولې دغه وایي چې دغه کې سیاسي او عسکري قیادت په دغه د هند له خوا چې کوم دغه جاهریت شوی دی په دغه تفصیلي جایزه اخیستې ده او دې لپاره یو مؤثره تګلاره یا حکمت عملي جوړولو فیصله هم په دې غونډه کې شوې دي. او دا هم ذرایع وایي چې نیشنل سیکیورټي کمیټې کوم چې د وزیر اعظم د سوري د لاندې یو ډېره مهمه کمیټې ده دې ته دغه اختیار هم ورکړی شوی دی چې دا رقم د پیښو په فوري توګه د دې جواب ورکولو آینده لپاره که چېرې دا رقم پیښې کېږي نو دې کمیټې سره دغه اختیار دا هم ورکړی شوی دی چې دوی دې په سمدستي توګه د دې جواب هند ته ورکوي.
الیاس خان صاحب، که دا راته ووایاست چې د هندوستان لخوا څه غبرګون دی، آیا هغو څه ویلي که نه؟
جی بالکل کاکر صاحب دا څنګه چې موږ ګورو چې د دواړو هیوادونو د خاص کر د کشمیر په شخړه باندې دغه په یو بل باندې تورونه لګي چې پاکستان دا وایي چې هند بار بار د ایل او سی یا باونډري سرغړونه کوي او هند بیا دا وایي چې د پاکستان لخوا اکثر لا دا تور هند لګوي چې تیر هفته مغوی دا وایي چې په لاین اف کنټرول په سیمه کې د پاکستان لخوا دراندازی شوې ده او په دغه هڅو کې دوی دغه تور لګوي چې د پاکستان چې کوم بارډر ایکشن فورس دی هغوی هم په دې کې دننه را ننوتي وو او دغه ته یو ډېره لویه چې کوم مذهبي او اجتماع کېدله د دې د خرابولو هڅه یې کړې وه خو هندي ځواکونو په وخت باندې د دې ډېر پېشورانه توګه باندې دغه چې کوم د دې دغه هڅه وه د شاته او تم بوله او په هغه کې دوی دغه تور لګوي چې یو څو عسکر هم د دوی وجل شوي دي د پاکستان لخوا چې کوم دغه ترهزر یا د دوی دغه حمله کولو هڅه کوله په لاین اف کنټرول باندې نو دغه رنګ الزامونه هند هم لګوي چې پاکستان د دلته کې تر اندازې کوي او ترهزرۍ ته وده ورکوي په دې سیمه کې خو پاکستان بار بار دغه رنګ چکم تورونه دی دا رات کوي او دوی د غوای چې په د هند ولکې لاندې کشمیر کې چې کوم د بشري حقوقو سرغړونه ده او اوس د کلستر په منو کوم استعمال دوی شروع کړی دی یا دغه ته اضافي سروې غزره نفری دوی نور د غلط پر ځای کوي او یا چې کوم د مقبوضه کشمیر کوم سټېټس ته دا غي د بدلولو هم یو خسر روانه ده د دې هر سنه د نړۍ پام اړول د پاره هند په پاکستان باندې دغه رنګ تورونه پورې کوي
الیاس خان صاحب که چیرې تاسو له څېړونکو سره خبرې کوي نو هغوی څه وایي چې په داسې وخت چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته اوښتی دي او دارنګه د کشمیر مسله یواری بیا راپورته کیږي نه یوازې دا چې په نړیواله کچه او داسې اختارونه هم د عمران خان لخوا ورکول کیږي چې د جنوبي ایشیا کې به د امنیت وضع خراب شي څه وایي څېړونکي
جی بالکل کاکر صاحب دا سو واری خاص کر پاکستانی چارواکی دا وایي چې د امریکای د صدر لخوا په دویم ځل باندې چې کوم دی کې د ثالثه یو وړاندې شوی او چې امریکا تیار ده چې د کشمیر په شخړه باندې خپل رول اولو به د ثالث په توګه باندې خو هغه بیا رستو هن ریجیکټ کولو رد کو چې دا زمونږ د دوه اړخیزه مسله ده او د دې کې پرې نه هوا د خبرو اترو کولو ضرورت نشته خو پاکستان هم بار بار دا وایي سرنکار هم دا وایي چې داسې وخت چې اوس د افغانستان چې کوم پیس پروسس د امن پروسه ده نو هغه تقریبا سولې طرف ته ډېر په تیزۍ سره روانه ده او په هغه کې د پاکستان رول چې ډېر مهم ګڼل کېږي او بار بار پاکستان اوس دا هم وزیر اعظم چې څنګه د امریکې د سفر په مهال ویلي وو چې دی به ډېر زر افغان طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کوي چې دغه امن پروسې ته اخیری یو لوزنامې ته دغه ورسي نو په داسې مهال باندې د هند لخوا بار بار په لائن اف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری باندھے دار کم کر کے چند حالات پیدا کول یا ایگریشن کول پاکستان اور سرنکار دا گنی چې دې سره د افغانستان چې کوم د امن دغه پروسه ده دا هم اغیزمند کېدی شي
مننه الیاس خان صاحب او د زم پام ساتي
ډیر مننه
د قطر په صدر مقام دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د اتم پړاو خبرې اترې نن په دویم ورځ هم جاری وي. دواړو خواوو هیله څرګنده کړې ده چې یوې روغې ته به ورسیږي. تفصیل د دوحه نه د وایس آف امریکا خبریال ایوب خورین راکوي.
قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوی او د متحده ایالاتو د امریکا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوی ترمنځ پرون خبري اترې پیل شوې د اتم پړاو دی او ته خو پرون لنډي خبرې وشوې دوه نیم درې ساعته خبرې وشوې بیا وروسته ماقام ناوخته د شپې اته بجې موږ ولیدل په هوټل کې چې په یو کانفرنس روم ته زلمی خلیلزاد او د طالبانو جګپوړی هیات هلته بیا دوه دونیم درې ساته غونډه کړې وه. نو دا د پرون ورځې وه، او نن چې دلته اوس تقریبا د ورځې څلور بجې دي، تر اوسه لا خبرې نه دي پیل شوي، او طالبان وایي چې په سهار کې یعنی دا اوسه پورې دوی خپل داخلي انټرنل خپل مجلسونه او میټینګونه کوي، او مازدیګر به بیا د امریکایي پلاوي سره خبرې اترې پیلېږي. په مطبوعاتو کې چې کومه خبره ده طالبانو له خولې لیکل شوې ده، بالکل طالبانو یو غړي مولوي شهاب الدین دلاور پرون له خبرو وروسته وویل چې که چیرته په دې خبرو کې کامیاب دغه پړاو د خبرو کامیابه کیږي، او دا د هغه الفاظ دي چې ډیر امید شته چې کامیابه سي، نو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په مهال ویش باندې موافقه کیږي، یعنی په تقسیم اوقات به برابرېږي چې څه وخت به وځي. تم پړاو کې او تر دې وړاندې هم دغه تم پړاو کې او تر دې وړاندې هم ټول خبره همدا وه چې طالبان مخامخ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د دې سیاسي دفتر ټینګار په دې ده چې دغه پړاو د خبرو اترو چې یو ځل د امریکا سره د امریکایي ځواکونو او د نورو نړیوالو ځواکونو د ستلو خبره باندې هوکړه وشي او دا اعلان شي، له دې سره جوخت به موږ د بین الافغاني خبرو یعنی د افغانانو سره د خبرو اترو طبیعت چمتو دي دوی، او د افغانستان حکومت به هم د یو لوري په شکل یعنی د افغانانو چې کوم د 1500 کسانو یو پلاوی ټاکلی په هغې کې به د افغانستان د حکومت غړي هم موجود وي. بالکل په دې ټولو دغه اتم پړاو کې او تر دې وړاندې هم ټول خبره همدا وه چې طالبان مخامخ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو د دې سیاسي دفتر ټینګار په دې ده چې دغه پړاو د خبرو اترو چې یو ځل د امریکا سره د امریکایي ځواکونو او د نورو نړیوالو ځواکونو د ایستلو خبره باندې هوکړه وشي او دا اعلان شي، له دې سره جوخت به موږ د بین الافغاني خبرو یعنی د افغانانو سره د خبرو اترو طبیعت چمتو دي دوی، او د افغانستان حکومت به هم د یو لوري په شکل یعنی د افغانانو چې کوم د 1500 کسانو یو پلاوی ټاکلی په هغې کې به د افغانستان د حکومت غړي هم موجود وي. او په هغې بین الافغاني خبرو اترو کې به په افغانستان کې د اوربند په افغانستان کې د جګړې د ختمولو د طالبانو پلاوی وایي چې په هغو خبرو کې به د افغانستان د اساسي قانون د تدوین او یا تعدیل خبرې کیږي، په افغانستان کې به د اسلامي نظام د ټینګښت او د ملي ګټو د ټینګښت موضوعات شامل وي، او د افغانانو خپل کار به وي، او چې افغانستان کې دایمي سولې دپاره لار جوړیږي، نو اوربند خو طبعاً د هغې یوه برخه ده.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستانی مطبوعات وایي د مرکزی او سویلي ایشیا دپاره د امریکا د خارجه وزارت مرستیاله الیس ویلز سبا له پاکستان ته رسیدونکي ده، او هلته به د افغان سولې په پړاو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه د قطر شتوها ښار کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ په اوسنۍ روانو خبرو کې څل وزنامې ته د رسیدو هیلې څرګندېږي، مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دې اړه د پاکستاني مشرانو سره خبرو دپاره به په راتلونکې اونۍ کې د جنوبي او منځنۍ آسیا دپاره امریکایي استازي الیس ویلز په مشرۍ کې لوړ پوړې ډله د پاکستان سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د میرمن الیس ویلز د سفر څخه نه دی کړی. خو ډان ورځپاڼه د سفارتي ذریعو د خولې وایي چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان د سفر په مهال د امریکا او د پاکستان ترمنځ کېدونکې خبرو باندې د سلا مشورې دپاره دغه لوړ پوړی ډله به د پاکستان سفر کوي. دا هم ویل کېږي چې په دغه خبرو کې به د دوه اړخیزه اړیکو تر څنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کېږي. بل پلو ته په دوحه کې د افغان طالبانو او د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره ورځ خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي وو چې طالبان لوزنامې ته تیار ښکاري او موږ هم د یوې ډېرې ښه لوزنامې دپاره تیار یو. د دغه ممکنه لوزنامې په اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي دان ورځپاڼه د ذریعه د خولې دا هم وایي چې دوحه د خبرو په محل که چیرې لوزنامه وسی نو امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دغه لوزنامې ته حتمي شکل ورکولو دپاره راتلونکې میاشت کې د افغانستان سفر کولی سي. او په داسې حال کې پاکستان به هم غواړي چې د امریکا سره د اړیکو دپاره امریکایي صدر د پاکستان سفر وکړي. د امریکا او د پاکستان اړیکې کال 2011 کې د امریکا له اړخه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابټ آباد کې د وژلو وروسته د تاوتریخوالي ښکار سوي وې. او د پاکستان له اړخه د تراګرو په ضد کوټلي ګامونه په نه پورته کولو د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه فوجي مرسته هم ودرول سوي وه. خو تېره میاشت وزیر اعظم عمران خان خپل د سفر په مهال د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته باور ورکړی وو چې د افغانستان د سولې په اړه طالبانو سره کېدونکې خبرو کې به هر قسمه مرسته کوي او د تراګرو په ضد به هم کوټلي ګامونه پورته کېږي. او اوس امریکا وایي چې وخت راغلی دی چې د دغه خبرو په اړه عملي ګامونه هم پورته کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
زه چیوا خزیم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولې دی.
زما نوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
درمنو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټیلی ویژن خبرونه اورئ. پیش کو درته د افغانستان د ولسمشر د محمد اشرف غنی بیان، په کوم کې چې د ویلي دي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه نه یوازې د خپل خاورې ساتنه کوي بلکې نړۍ څخه د دفاع لپاره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په لومبي صف کې جنګیږي. تفصیل حق مل روان لکابل نه.
اشرف غنی دی هوایی ځواک دی کمانډنۍ دی سوک او ادارې په نوی مرکز کې افسران او پیلوټان یوې غونډې ته په وینا کې ویل نړۍ د افغانستان امنیتی ځواکونو له قربانیو پرته مسؤونه او آرامه نشي پاتې کیدلی او له همدې عمله به ورسره بهرنۍ فوځي مرستې دوام ولري.
همه میدانند که بدون ظرفیت موجود
دای وای ټول په دې په هیګي هغه ورتیا چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه یې لري، د دې ځواک په نه موجودګۍ کې به سیمه او نړۍ له نورین سره مخامخ کیږي. له همدې عمله بشپړه باور موجود دی چې ټول امنیتی تړونونه له نړۍ او نړیوالو قوتونو سره پر ځای پاتې دي او له نړۍ سره زمونږ اړیکې دوام لري. اشرف غنی زیات کړه دی افغان امنیتی ځواکونو د سرخیندل او میړانې له برکته هیڅ چاته په نانواتی نه ورځي او د سولې پروسه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په سر به معامله نه کیږي. ولسمشر اشرف غنی د هوایي قوتونو امنیتي غونډې ته وویل تر هغې چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیلېږي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې وسلوال مخالفین وځپي.
تاسو تمرکز د دښمن پر دفاع ورځې چې مذاکرې کې کیناستلو انشاءالله تعالی بیا هغه بلغ، مګر تر هغه ورځې پورې زه نه غواړم چې ذره تاسې توجه بلې خواته وکړم. زه خاصتا اول تاسو ته درغلم چې اطمینان درکړم چې بینالمللي مناسبات په ښه توګه مخکې ځي، ماحول په تغییر کې ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې له طالبانو سره د مذاکراتو تر پیل پورې د دې ډلې د ځپلو امر کړی چې پرون په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو استازو ترمن خبرې اترې پیل شوې او ښایي چې تر لسو ورځو دوام وکړي. د رپورټونو له مخې د اتم پړاو په مذاکراتو کې د ښکېلو دواړو خواوو ترمن به د تیرو شویو خبرو په اړه یوه هوکړه هم لاسلیک کیږي. د نړیوالو چارو د څېړونکو پوائنا په دې موافقه کې چې دواړه اړخونه به پرې لاسلیک کوي له مخې به یې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو په شمیر کې کموالی راولي او په بدل کې به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي او القاعدې ډلې سره به خپلې اړیکې غوڅوي او اوربند به کیږي. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
عالمی مطبوعات د نړۍ د ملکونو په باره کې سلی کې وړاندې کوو درته د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه. د امریکې په آنلاین خریدونکو میگزین کاونټر پنچ کې د افغانستان د شخړې په هوارولو کې د صدر ترامپ د ممکنه کردار په حقله د ډینی جورسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: آیا صدر ترامپ به د افغانستان د جنگ مسله اواره کړی شي؟ د مضمون لیکوال افغانستان کې د جنگیدلی یو پخوانی فوجي د خلی لیکلی دی چې نن ورځ د افغانستان حالات څرګند دي او غدا چې امریکا دغه تخپل جاری جنگ نشي ګټلی، ځکه چې کابل کې د امریکې او د امریکې د اتحادیانو په زور د قائم حکومت خپل دومره آمدن نشته چې هغه په خپل فوج وساتي. د افغان فوج د روزنې پالنې ټول دارمدار د امریکې او د امریکې د اتحادیانو په مالی امداد دی. مضمون لیکي چې د امریکې یو جرنیل په 13 دسمبر کې خپل یو بیان کې د افغان فوج دننه د طالبانو او د نورو تنلارو د لاسه د کیدونکې بې کچه زیاتې مرګ جوبلی ذکر کړی دی. ویلی دی چې د کال 2014 نه را په دیخوا د افغان فوج 45,000 فوجیان وجلی شوي دي. د دومره غټې مرګ جوبلی نه پس څوک هم افغان فوج کې برتی کېدو ته تیار نه دي. کاونټر پنچ میگزین لیکي چې افغانستان کې د امریکې د 13 کالو راځي جاری جنگ کې امریکې د افغانستان د فوج د خپو مضبوطولو لپاره د افغانستان د حکومت او د فوج خلاف جنگیدونکو تنلارو باندې هر قسمه بمونه اوورول، خو نن هم د طالبانو په مقابله کې افغان حکومت د افغانستان په لږو برخو قابض دی. ډینی جورسن کاونټر پنچ میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې دا یو تریخ حقیقت دی چې د طالبانو تحریک د افغانستان په ویلی سیمو او نورختیزو غریزو سیمو کې د خلکو ډیر خوښ تحریک دی. په دغو سیمو کې ټول پښتانه آباد دي. مضمون نگار افغانستان کی د جنگیدلی امریکنی فوجی د خلی نور لیکلی دی چې د پکال 2012 کې د طالبانو د تحریک د زیږیدنی ولایت قندهار کې د خپل فوجی خدماتو د پوره کولو په موقع په خپل سترګو ولیدل چې د قندهار نګیر چاپیره د پروتو کولو ټول افغانان د طالبانو ډیر ټینګ ملګری دی. یقینا چې ځینې کسان د قندهار ولایت او د نور ملک په خپل ولقه کې د ساتلو دپاره د طالبانو د خونړو عملیاتو ملګری نه دي، خو کلتوري او مذهبي لحاظ سره ټول خلک طالبانو سره ملګری دي. امریکایی فوجی نور وایي چې زه په جنگ کې ډیرو داسې طالبانو جنگیالو سره مخامخ شوی وم، څوک چې پټو کې کرونده کوونکي خلک وو، خو طالبانو سره ټوپک د شریعت د نفاذ په مرسته کې نه، بلکې په خپله خاوره د امریکني فوج د قبضې ختمولو دپاره په اوږه کړی وو. دی وایي په حقیقت کې د امریکې جنگ دغه ورځو کې ختم شوی وو او دا نن هم ختم دی. خدا بیله خبره ده چې واشنگتن کې ناس امریکني سیاستدانان او پینټاګان کې ناس امریکني جرنیلان د دې تریخ حقیقت منلو ته لا تیار نه دي. ډینی جورسن خپل مضمون کې زیاتوي چې په جنگونو کې پیشنګویا چری هم صحیح نه خیږي. خدا به یو ډیر محفوظه اقدام وي که د صدر ټرمپ حکومت طالبانو سره امن لوزنامه دستخط کړي، ځکه چې تر څو پورې د کابل حکومت تعلق دی نو دا د امریکې په ډانګورو ولاړ حکومت دی. بډو رشوتونو پکې خپلې جرړې تر لری لری پورې خورې کړي دي. د فوج خپې یې طالبانو ته ښویېدلي دي او دوی نور د استقامت نه ډکو طالبانو ته د مخامخ کېدو حوصله نه لري. کابل کې قائم حکومت د قندهار نه بغیر د ملک نور لوی لوی ښارونه خپله ولقه کې ساتلی شي. دې نه علاوه د شمالي سیمو هغه علاقې به هم ورسره ولقه کې پاتې شي چېرته چې اکثریت د تاجکو، ازبکو او د هزاراو دی، څوک چې د لومبۍ ورځې نه د طالبانو مخالف دي. طالبان به خپل اثر رسوخ زیاتره په سویلي او مرختیزو غرییزو سیمو کې بحال وساتي. مضمون زیاتی په دې کې شک نشته چې عالمی ترهګرو ته چری هم د افغانستان د خاورې اجت نه دی پیښ شوی. د 11 سپتمبر د حملو د پاره زیاته منصوبه بندی په جرمنی او خپل په امریکا کې شوی و. په دې سبب افغانستان کې د حتمی نتیجو ترلاسه کولو د پاره امریکې له ډیر ځان ستړی کول نه دی پکار.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د راستیا نو اوریدل چې څنګه دلته په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
درمنو اوریدونکو او کتونکو تاسو د ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ته غوږیږئ. پاکستان کې په زور د بیدرکه کړی شوو کسانو لپاره جوړ کمیشن ویلی دی چې د 3000 نه د زیاتو بیدرکه کسانو مقدمې یې سرته رسولی دي، خو لا اوس هم د 6000 نه زیات خلک بیدرکه دي. تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي.
پاکستان کې په زور د بې درکه شوو تنانو د معلومولو لپاره جوړ سرکاري کمیشن ویلي چې د 13 جولای په میاشت کې ورته د 21 لا درکه تنانو کیسونه راغلي چې داسې په ګرد هیواد کې د لا درکه شوو تنانو مجموعي شمیره 6,270 ته رسېدلې. په جبري توګه د لا درکه کړې شوو تنانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن لخوا جاري شوي رپورټ کې ویلي شوي چې سږ کال د جولای د 21 نیټې پورې د 4,000 لا درکه شوو تنانو د قضیو اورونه کړې او د کمیشن د سو په پایلې کې ورته ځنې کامیابې هم ترلاسه شوي. کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي چې سږ کال تر جولای د میاشتې پورې د لادرکه تنانو په اړه 1,350 اورونې کړي. رپورټ وایي دغه مهال د کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال نه یوازې د لادرکه شوو تنانو د کورنو دریزونه اورېدلي، بلکې د لادرکه شوو تنانو زر تر زره د راخوشي کولو لپاره هم هڅې کړي دي. ولې کمیشن دا نه د پډاګه کړي چې د هغوی د هڅو په نتیجه کې تر اوسه پورې څومره لادرکه کړی شوی تنان موندلی شوی. خو بل لور ته پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بیدرک بلوچانو د پاره مبارزه کوونکی د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تحریک مشر ماما قدیر د بیدرک تنانو شمیرې لا نورې زیاتې ښایي او ورسره په کمیشن هم ټکونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشر سید عالم مسعود ډیو ریډیو ته وایي دوی د 12,000 کسانو شمیرې راټولې کړې چې بیدرک کړی شوی او د هغې ریکارډ ورسره هم موجود دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم دا مشر وایي د بیدرک تنانو دا کمیشن په خپلو شمیرو کې هغه کسان هم نشماري چې پخوانی پوځي عامر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف په امریکا خرڅ کړي او یا د ایس پی آر په وینا افغانستان کې د جنگ لپاره تللي او وجلي شوي دي. بلخوا د بیدرک بلوچانو د پاره مبارزه کوونکی تحریک مشر ماما قدیر وای هغوی د کمیشن د اورونو نه هم بایکاټ کړي او دا کمیشن یو بې میوې اونه ګڼي.
کمیشن د دې کې یو کردار نشتا، کمیشن ته صد نشتا، کمیشن ته خبر نشتا چې څو کسان دي، څو بے درک خلق دي او باقی پورته کوون ډیر دي. اگر دې منظر عام ته راولي سلور کسان لس کسان دے نور پورته کوي، نو دا برابر نه وي. سونه مجوای دې پورته کوون بند کا او یہ منظر عام پر راولنګ دا سلسله جاری وکا، لیکن دا پورته کوون زیاد دي او یلا کوان منظر عام تباول کم کم دی، لیکن کمیشن بدے کے یو شے ہم نے سے یو 0.1
په پاکستان کې په جبري توګه د لا درک کړی شو تنانو د معلومولو لپاره جوړ دغه کمیشن وای چې هغوی اسلام آباد کې په جبري توګه د لا درک شو تنانو په اړه 322، لاهور کې 80، کراچۍ کې 250، کوټه کې 103، او په پېښور کې د لا درک تنانو په اړه 80 اورونې کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د بلوچستان په قلعه عبدالله سیمه کې د پولیو یو بل رنزور معلومه شوی دی. پروان کال کې په بلوچستان کې د پولیو سلور کیسونه معلومه شوی دي او په ګرد پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 رنزوران معلومه کړی شوی دي. تفصیلی رپورٹ راکې د ډیوه خبریال چمننا نعمت الله سرحدي.
د محکمې سیاست چارواکي وای چې د ایالت په سرحدي ضلع کلاودلا کې یو نوی د پولیو کیس مخته راغلی دی. د ضلع په یونین کونسل ګردي پینکی دویم کې په یو د 5 میاشتو په کوچني ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق وسو چې دغه کوچنی د عمر بر دپاره د مازوري سره مخامخ سو. د پولیو د مخنیوي ادارې انسټاپ ایلتی مشر ډاکټر افتاب کاکړ وای چې دغه د پولیو نه جوړی د هغه کورنۍ په یو بچی کې پیدا سوه کوم چې د پولیو څاڅکي و خپلو بچیانو ته ورکولو څخه انکاری دی. د د پوینا په دغه سیمه کې د پولیو په مخ کې مزاحم خلکو تعداد ډیر دی.
کم فیملیز درته دي اکثره کورونه نه نه غره فیزل دي تاس کې نور کې د وایرس سرکولیشن ډیر زیات دی. چار څوک هغه کښنه چې د ایمونیټي کمی مطلب یا تاس کې نور کړي یا مطلب د د ایمیون سیستم برابر نیوټریشن سټیټس نه برابر نو بیا وایرس چې دی هغه کښنۍ هیټ کوي اور بیا پیرالایز شي.
ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کړه چې په سیمه کې په تېره میاشت کې کم د پولیو کیس مخته راغلو، د هغه کیس ریسپانس په نامه د پولیو په ضد روان کمپین نن ورځې اخیرنۍ ورځ ده، خو دوی په سیمه کې په روانه میاشت کې به یو بل د پولیو کمپین چلوي.
ګردي پرې کوي د ټو کیس هغه په ضد کې یو کیس ریسپانس کمپین چې نن اخر ورځ دغه شروع دی، د یو بل کیس ریسپانس کمپین موږ کوو ان شاء الله تعالی د اګست په میاشت کې چې دا وایرس مطلب موږ زر تر زره دې علاقې صفا کړو.
د ډاکټر آفتاب کاکړ په وینا د سیمې په ګنده اوبو په کې عالمی اداره سیټ د پولیو د وایرس د موجودګی تصدیق کړی دی، او دغه روان ګرم موسم هم د پولیو د وایرس د پیلاو د پاره موضوع دی، خو ادي خلک د پولیو ساس کې خپل کوښښان ته ورکولو کې مزاحمت کوي.
سروس سیستم د نالیان کوم او بچو پخ کې وایرس را روان دي، دلته بیا د کراس بارډر موومنت د افغانستان سره ډیر زیات دی، نو وایرس موجود دی، د دې وایرس عالم طریقې هم دغه چې موږ خپل کوښښان ته ساس کوو.
ډاکټر آفتاب کاکړ د ډیوا ریډیو او ټي وی لالارې د ادي خلکو ته پیغام ورکړي چې دوی د خپل بچانو ته د پولیو په ضد ساس کې کولو د پاره د پولیو د ډلو سره همکاري وکي چې د سیمې څخه د پولیو ورځ د بین وړلو کې دوی بریالي سي. دا وخت دغه نوی د پولیو کیس مخته دراتلو څخه په ټول دولت کې د پولیو کیسونو تعداد 28 ته ورسېدی چې په کې څلور کیسونه د بلوچستان ایالت څخه دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې، نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
په خیبر پختونخوا کې درې یونیورسيټي مالی مشکلاتو سره مخ دي. د پیښور یونیورسيټي ترجمان اری عمران بنگشوای: پیښور یونیورسيټي نن سبا په سختو مشکلاتو کې، د مالی مشکلاتو کې بوخته ده. مونږ حکومت ته خواس کړی دی چې د پیښور یونیورسيټي د مالی مشکلاتو ته نه پويستو کې مونږ سره امداد وکړي. په دې حق له تفصیل د ارشد مومن په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا درې لوی او پخوانی پوهنتونونه د مالی مشکلاتو ښکار دي، او د ملازمینو تنخواګانو ورکولو لپاره د بانکونو نه قرضې راخیستې دي. د خیبر پختونخوا زرعي پوهنتون، پېښور پوهنتون او ګومل پوهنتون د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی تعلیم لپاره د کال 2013-14 10.93 بلیون روپو بجټ کې پوهنتونونو ته 10.55 بلیون روپۍ ورکړي دي، چې له وجې پوهنتونونه د موجوده مالی مشکلاتو سره مخ دي. د پېښور پوهنتون ویان علي عمران بنگش وایي د پېښور یونیورسيټي د مالی مشکلاتو نه په ارزي توګه د وتو لپاره د بانک نه قرضې اخیستې دي، خو د مستقل حل لپاره به پوهنتون سره د وفاقي او صوبای حکومت لخوا مالی مرستې په کار وي. علي عمران ویل د سند او پنجاب لوی پوهنتونونو سره صوبای حکومتونه مالی مرستې کوي، او په خپلو مالی مشکلاتو یې قابو موندلې ده.
تیر کال موږ سره هایر ایجوکیشن کمیشن موږ سره دا وعده کړې وه چې موږ تاسو ته 400 ملیون روپۍ به ورکړو، خو موږ له تقریبا داسې 200 ملیون نه پاره نو دي کې موږ ته یو سل 50 ملیون چې کوم 15.5 کروڑ روپۍ جوړېږي هغه موږ ته کمې ورکړې شوې دي، نو دا ډېر زیاتې پیسې زموږ یونیورسيټو د پاره.
علی عمران په وینا د پېښور پوهنتون کې نږدې 25,000 زده کوونکي دي او 2,500 ملازمین دي. هغه ویل د پیسونو په مد کې راتلونکي پیسې د یونیورسيټي فقط 10% بجټ پوره کوي. خبریال او څېړونکي یوسف علي وایي د پېښور پوهنتون تر څنګ زرعي یونیورسيټي او ګومل یونیورسيټي هم د مالی مشکلاتو سره مخ ده، او که د حکومت لخوا سمدستي مرستې ورسره ونه شوي نو دا پوهنتونونه د زوال په لور روان دي. یوسف علی په وینا د اعلی تعلیم محکمې لخوا پوهنتونونو ته د زده کوونکو د شمیر په سر پیسې ورکول کیږي او په نږدېو کې په دې پوهنتونونو کې د زده کوونکو شمیر کم شوی او د پینشن او ملازمینو تنخواګانو په مټ کې پرې مالی بوج زیات شوی دی. باید چې حکومت دې مشکل نه وتو دپاره په سمدستي توګه مالی مرستې وکړي او د پوهنتونونو انتظامیه هم د خپل مالی خرچ برقرار ساتلو لپاره لارې چارې ولټوي.
حکومت په دی باندې یو نظر وساتي دې ډېره کول نه خبردار ده، ځکه چې ډېرې نرسیانې نه صرف تعلیم پورې بلکې دې ډېرو خلکو له دې روزګار هم ورکړی دی. دې یو نوم دی دا درې پټې نرسیانې یو خو دغه ده. دویم دا چې په یونیورسټیو په خطه باندې کوم داسې اقدامات تیار دي، لکه دې چې کوم امپلایز ریشو دا د سورس په حالت کې هغه ریشنلایز دي، هغه ټیک دي که نه؟
دی پوهنتونونو انتظامی چارواکو دی ورته وویل که حکومت یې په وخت دا مالی ستونزې هوارې نه کړي نو د استادانو تنظیمونه به په احتجاج کولو مجبوره شي. صوبایي حکومت چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او د ډیوه د بیا بیا هڅو باوجود هم بریالي نه شو چې د صوبایي حکومت چارواکو نظر معلوم کړو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، نن سبا د دنیا یو سل درې ملکونه انټرنیټ باندې د اربونو ډالرو کاروبارونه کوي. پاکستان کې شهاب خان او لیلا الهی دوه داسې کسان دي چې خلکو ته په انټرنیټ باندې د امازون په ذریعه د کاروبار کولو تربیت ورکوي. په دې حق له رپورټ را لېږلې دی د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه چې همدغه نه واورو.
دا مهال د انټرنیټ په ذریعه د مشهور ادارې امازون لارې د نړۍ یو سل دریو هیوادونو کې خلک کاروبار کوي، خو د پاکستان په شمول لږ هیوادونه داسې هم دي چرته چې امازون لا نه دی راغلی. خو پېښور کې ځینو ځوانانو یو هڅه پیل کړې ده چې د امازون د نشوالي باوجود خلک د دې نه ګټه څنګه اخیستی شي، لکه د امازون تربیت ورکوونکې انجینیر شهاب خان چې ډیوه ته په دې اکله وایي.
چونکې زمونږ پښتانه رونه چې کوم دي په دې نالج کې آنلاین سیلنګ کې ډېر زیات وروسته پاتې شوي، ناغی لپاره مونږ یو اویرنس کمپین شروع کړی تھرو آؤٹ کے پی کے چې مونږ د خپل روریان چې کوم دلته تاسو پته ده جابز ایشوز دي، نو ډېر اکنامیکل ایشوز دي چې دا مونږ ورکم کول چې یو سیلر راشي یا کم از کم 10-15 کسانو جاب ورکول شي. ناغی لپاره مونږ اویرنس کمپین جوړ کړی، مختلف میٹ اپس کیږي او فری آف کاسٹ ټیم هغه نه علاوه ٹریننگز ورکوم مونږ په امازون باندې به تاسو څنګه کار کوي او سکول نه
وای. د دې طریقه دا چې کوم هي وادونو کې امازون شتون لري او هلته چې خپل رور عزیز ملګری قانوني اوسېږي هغه سره شراکت داری کولای شي او هم دا غ په ذریعه خارج تسیزونه لیګل او راغوختل شي. وای دا قانوني طریقه ده، خو د پوهې لپاره به د لږ تربیت ضرورت وي. زیاته پاکستان کې یو شمیر داسې زونه دي کوم چې خارج ته په لیګل نه یوازې د ملک اقتصاد ته ګټه رسولی شي بلکې د کاروباریان ژوند هم سره ښه کېدی شي. خو وایي د بده مرغه زموږ سیزونه چینیا نړۍ کې خرڅوي.
زموږ سرجیکل آیټم، زموږ د ټیکسټایل آیټم شو، سپورټس ګوډ شو، الحمدلله ډېر په غټه کوانټیټه کې دا امریکا ته روان دي او کیږي. خو بدقسمتی دا چې اکثر د چاینا سپلایر زموږ نه پرچیزو کی او هغه بیا په امریکا کې خرڅوي. نو دا په ډېر یو زبردست دغه وي چې حکومت هم په دې کې دغه کی او هغه انوایټ کی چې پاکستان ته راشي. موږ سره فیسلټی شته، سکلس شته، الحمدلله یو ډېر ښه اکنامیک زون دی زموږ ملک. خو بدقسمتی نه دغه نه شوی. نو امید خو دی چې انشاءالله امازون به راځي او ځکه چې هغې وکتل چې د پاکستان نه ډېر زیات سیلرز دي زموږ سره.
بل خوا ځوانانو موږ دې کې دلچسپي لري. یو د کیمیکل ساینس یو زده کوونکی لیلا الهی وای موږ د نور په انرژي د یو ماشین جوړولو اراده کړې ده او د امازون لارې نورو هیوادونو ته لیږل غواړو.
دا سټارټ اپ موږ جوړ کړی دی او دلته راغلی هم کنه چې لایک ټو نو چې
دلتا امازون مونږ له څنګه هیلپ راکول شي اور کوم پروډکټ دوره ډیولپ شو مونږه انټرنیشنلی ورک او کنه نو په ست طریقې باندې مونږه کول شو اور اسانی اسانه کوم راسته ده
او هر کله چې دا د کاروبار یو دومره ګټه وره لار ده نو بیا پښتنه پورته کیږي چې پاکستان کې ولې امازون کار نه کوي او هم دغه پښتنه مو چې د شهاب خان نو کړن وغوای
ټول کې مخکې خدا دې چې زمون کریډټ کارت چې کوم دې دا سکیور نه ده زمون کریډټ کارت سکیور نه یغه وجه دا کریډټ کارت سکیور شول چې کله زمون کسٹمر شاپینګ کوي چې دا کریډټ کارت څه ایشو نه وي دا بینک ایکسس کې دی نه شي بل زمون چې کوم دا ایڈریسز دي دا رجسٹرډ نه دي مونږ مطلب ټریډیشنل وے سره وایو فلانی زه دراشه هغه واړی بل اکنامک چې کوم زمون دا ایف ٹی ایف والا مسله دا نو دغه ټول کې وی هرډل لے خو هوپ فلی اوس هغه طرف نه گرین سیگنل ملو شوی دی بل چې ټیکسټایل کې پاکستان په لیډ باندې دی
او ویل من دی حکومت په دغه ټولو خندانو د ختمولو لپاره چټک ګامونه پورته کیو امازون به رسمن پاکستان ته راشي چې ور سره به د بیروزګاری کمی دو کې مرسته او د هیواد اقتصاد ته ګټه ورسی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانه هم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنګو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
درمنو اوریدونکو او کتونکو لوی اختر کې یو سور د پاتې دی د خیبر پختونخوا د سر خار په خبر په شمول د صوبې په ګرد علاقو کې د سارو نرخونه ډیر زیات شوې دي منډهو کې د سارو د نرخونو په حق لا د ډیو ریډیو خبريالانو حمید الله او هاشم علي دا ویډیو او اډیو رپورت را لېګلې دي
د قربانې اختر تا ورځ رالنډیږي خو د پیښور د سارو په منډیو کې بیپاریان وایي خریدار لا سودا ته لاس نه چی عرب د بهاولنګر او د پنجاب د نور سیمو نه یو نیم سل ساروي خرڅ د پاره پیښور تر وستي دی وایي د سره د کاپي یا لکونه کم ساروي نشته
عرف انامه ده دا ماده بهاولنګر بهاولپور نه وستیو د پسیم زلا سوره ز مخ کې تلم بیا ولاړو ما په ما شو میزان خړلې ضرور شپوره دي سخت نرمې مې تیری کړې او روسي مې دلته مې تړلې دي بل ما سره مختلف ساروی دي د لکو نه برابر تعداد دي ګور دی کې د سې ساروی شته چې د یو لک 40000 شته د 170 شته او د کاپین را سره کم ساروی نشته بل چې څومره چینه چې نو بس امر شربت خوږي اندازه تن دوم چې د 150 نه دلته کم ساروی نشته جی
دا یو بل سوداګر ګل زاده وایي تر اوسه یې صرف 3000 خرڅ کړی دي
دو 3000 بدل کړی لانه بدلېږي لا لاس خلکو نه جوړه ګرا ګا کوچ د مال باردار شي او سوداګر وو چې ګران بشي بځه کې پاتره خبره سوداګر وو چې موږ په ګټو کو چې وو چې موږ چاردان والو
د غوینې جوټې نرخ سوداګران د 1,15,000 نه بروایي. داسې چوکا یعنی څلور دنده غټ میخین او غوین سروې د 9,50,000 نه تر 2,00,000 بیه کیږي. د 2 اغستونکو محسن او عادل سره مو په منډیه کې خبرې وکړې نو وی ویل
ریټونه ډېر زیات هایی دي. تیر کال په نسبت باندې ریټونه ډېر دلته هایی دي. موږ چې کم تیر کال په 1,00,000 شل اغستو هغه دې کال په 1,50,000 په 1,50,000 باندې دی. او بل دا چې موږ کور کې خپل سی کو خپل کور سی وي سلو زونګه خپل د کور سلور سی وي
او سکه له جرال ورو ده غنم زیت دی لغو ولا 70 ورځې شته دي ولا جوټي موږ ته غم ډیره ګرانی دي. ریټونه سکه له ورو ډیر زیات بره دي که جوټه ده که غوا ده که غوی دي او ورو که سنډاګان دي او که هر یو شی دي. دو منه سروې چې دی مثال خبره ورو 1,00,000 او 1,15,000 دغه رنګي ریټونه درې منه سروې دره دغه رنګي سلور دو جوړې چې دی مثال خبره خرسي دونه نه او په 3,00,000 او په 3,50,000 روپۍ بیه کوي نو غریب سړی خو سیم تباه دی.
داسې د چیلي او ګډ نرخونه د 1,50,000 نه پیل کیږي او په برزي اغستون کې وایي د تیر کال په نسبت سخت کال د سارو نرخونه لږ تیز دي خو بیپاریان وایي زیاتره ساروي د پنجاب نه راوستي او هلته دوی په اوچتو بیو اغستي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوه نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د امریکا په ټکساس او اوهایو ایالتونو کې د ډزو په دوو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژلې شوي او د 30 نه زیات جوبل شوي دي.
په امریکا کې دوه بیلابیلو د ډزو په پیښو کې 9 تنه وژل شوي دي او 30 زیات ژوبل شوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې د ډزو یوه پیښو کې د 40 کسانو له وژل کېدو وروسته په اوهایو ریاست کې په 24 ساعتو کې دننه د ډزو یوه بله پیښه رامنځته شوه چې په کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل سو او 14 نور ژوبل سو. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د ډزو دا دویمه پیښه د شنبې او یکشنبې په منځ شپه کې د اوهایو په ډیټان سیمه کې رامنځته شوه چې دغلته یو وسلوال تن په ایست ففت کوڅه کې په خلکو ناتاری ډزې وکړې. پولیس وایي په ډزو کې 9 کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي دي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې برید کوونکي هم وژل شوي. د ډیټان شاروال نین ویلي 13 ورځ ویلي کچري پولیسو زر مسلطن نه و وژلی نو ممکنه وه چې په پیښه کې په سلګونو خلک وژل شوي وای.
The shooter was able to kill 9 people and injure 26 in less than a minute. And if we did not have
شغلی وای پولیس افسر د پیښه د ځای څخه یو دقیقه په فاصله کې موجود وو. دزې کوونکې په یو منټ کې دننه 9 تنه ووژل او 6 ژوبل کړل. وای کچری پولیس په اورېګن ضلع کې نه و پر ځای چرته چې په زراو خلک موجود وو نو دا به ډیره خونړۍ پیښه وای. شغلی وای چې دا د ډیټان لپاره یو غمجنه ورځ ده خو زه د پولیسو د زر ګام اخیستو ستاینه کوم. تر دې وړاندې 13 ورځ د امریکا په ټکساس ریاست یو شاپنګ مال کې د ډزو یوه پیښه کې نږدې 40 کسان ووژل سو او ګڼ شمېر نور ژوبل سو چې پکې ماشومان هم شامل وو. د ټکساس د پیښې په اړه پولیس وایي چې سپین پوستکي تنې نیولې دي د چا په اړه چې ګمان کیږي یوازنی برید کوونکی دی. امریکایي میډیا د یو 20 کلن برید کوونکي نوم پیټریک کروسس شای د الپاسو شاروال ډیمارګو سی این این ته ویلي دي چې دا یو غمجنه پیښه ده او مشتری هم سوچ نه وکړی چې الپاسو کې به داسې وسی. د سپینې مڼې ویاند ویلي دي چې صدر ترامپ په دې پیښه خبر کړی سوی دی او وایي چې په دې صورتحال د ډیر نږدې څخه نصر ساتو. صدر ترامپ د ټکساس ګورنر سره خبرې هم سوي. د امریکا د ای بی سی نیوز ورځپاڼې تر مخه شش کال په امریکا کې د ولسي وژنې دا 15مه پیښه ده. زه چیوه خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بيبي شيرين يم
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو پاکستان کې د غرختونکو کلب الپاین وینا ده چې د نیپال 15 کلن غرختونکو نرمل پورجا په 23 ورځو کې د 15 غرونو په سکو په خطو عالمی ریکارډ جوړ کړی دی په دې حقله نور حال د ډیور ریډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورٹ کې راکړي
د نیپال د غزوان نرمال پورجا هغه غرختون کې دی چې په ډیر کم وخت کې د نړۍ د 8000 میټر دنګي سکوته ختلې د غرختون کې ډلو اسانتیا او د پاره په پاکستان کې د الپاین کلب په نوم جوړې ادارې وینا ده د نرمال پورجا لخوا په درشتو ورځو کې د پاکستان 8000 میټرو نه دنګو 15 سکوته ختل او د دې وړاندې په نیپال کې یو درش ورځو کې د 8000 میټرو دنګوالی شپګوسو کو ته رسیدل یو نړیوال ریکارډ جوړ شوی چې د دې وړاندې په دومره کم وخت کې چا نه دی جوړ کړی په دې حقله د الپاین کلب پاکستان عمومي سکتر قرار هیدری وی او ای ډیو ته داسې ویل
سپیډ کلایمبر ہے اپ کہہ رہے ہیں اور ورلڈ ریکارڈ ہے کنا بدن قیمت جو ہے نا انہوں نے 11 پیکس کیے ہیں پہلے کوئی اتنا اس طریقے سے اتنی جلدی آج تک نہیں ہوا پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ 8 سال میں ہے کم سے کم مدت
دی وای نرمال پورجا ډیر د تیزی سره غرختون کې دی او نړیوال ریکارډ جوړ کړي یوازې په 3 میاشتو کې یولس د غر سکوته رسیدلې چې د دې وړاندې په دغه مرتادای او تیزی سره سوکوم نه دی ختلې او د دې وړاندې چې کوم نړیوال ریکارډ جوړ شوی هغه د 8 کلونو دی نرمال پورجا چې په پاکستان کې کوم 15 دنګو غرونو سکوته ختلې په دغه کې د نړۍ دویم تر ټولو اوچت غر کېټو تر سنگ نانگا پربت او گشر بروم هم شامل دی قرار ہے دریوائی دغه نیپالی غرختون کے ډیر مهارت لري او د غر ختلو او د ځان بچ ساتلو ټول گت کی زده دی
سب سے بڑا کہ کیٹو جو ہے نا وہ ایک مشکل ترین پہاڑ ہے یا گشر بروم 1 جو ہے نا پاکستان میں یہ مشکل ترین پہاڑ ہیں جس پہ سر کرنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے نا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ٹرین نہ ہو آپ کو اس کا مطلب اسکل نہ ہو آپ کی
دیوای کیټو یو ګران غر دی او یا گشر بروم دغه داسې غرونه دي چې سکوته رسیدل ډیر مشکل وي او د هر چا د وس کار نه دی چې دغه سکوته ورسیږي او تر کومه چې څوک باقاعده توګه تربیه شوی نه وي او د غر ختلو په چالونو نه وي پوه نو بیا دغه سکوته رسیدل ممکن نه دي قرار هېدری په وینا په پاکستان کې خپل هم ډیر تکړه غر ختون کې ځوانان موجود دي خو دوی د حکومت مرسته تا ارتیالری یاد دیوی نرمال پورجا د نړی یولس غرسوکو ته د رسیدلو ورستو درې نور دنګوسوکو ته ختلو د پاره به بیرته نیپال ته ورزی او په وو میاشتو کې د نړی 14 دنګو غرونو سوکو ته ختلو ریکارډ به پریږدي احسان محمد خان وی او ای دیوا ابتاباد
گرانو اوریدونکو او کتونکو تاسو زمونږ د ډیو ریډیو او ټلویزیون یو ساته خبرونه ووریدا او کته گرانو اوریدونکو او کتونکو تاسو زمونږ نشریات په ایمیل www.voanews.com په پته هم کته شي. دین علاوه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انسټاګرام باندې هم تاسو زمونږ نشریات کته شي. پته ده @voadiva.com. Thank you.